شکوفه نیست، گنجش که که قبل که دم از دیگر سالور بجه سوی السلام علیکم در ازادی رادیو یو بل اخترانه ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری در تورانی کم پا دی اخترانه که با طالبان اوتو د افغانستان د ملی امنیت شورا د خبرداری و ریچ وی که در دلال د سولی پا برخی که رمست سوی فرصت للاس ورکلی نو پرابای دو دوی پر غاروی. نو راپورونه هم لرو خود تر هر صد مخد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لأسدالله لودین تخورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته پر افغان اهدافو نږدې 3000 بریدونه کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په 4 ساعتونو کې د کرونا د زیاتو پیښو راپور ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي حاضر دی چې نورو هیوادونو ته د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره تنفسي آلې ولیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
په دې 5 ورځو کې وسلوال طالبانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې 2800 تروریستي حرکات او فعالیتونه درلودل. چې په وسط ډول باندې د ورځې 150 تروریستي تحرکات کېږي. په دې ټولو فعالیتونو کې تروریستانو 9 ملکي افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دي. یعنې په ورځنۍ توګه باندې لکه نورې ورځې چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون امضا کړی دی په افغانستان کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان یا هم شهیدان کړي دي یا هم زخمیان کړي دي.
خاغلی فیصل ویل طالبانو هم دا پرون هم د دوی د اوربان غوښتنې ته منفی ځواب ورکړی دی. له خاغلی فیصله د کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې ولې له جګړې سره سره د طالبانو زندانیان آزادیږي. هغه وویل دا زندانیان د ولسمشر د فرمان له مخې خلاصیږي او تر اوسه 5500 طالب زندانیان آزاد شوي. ملي امنیت شورا وایي په روان تاوتریخوالي کې پر افغان ځواکونو سربیره طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې او یوازې تېره اونۍ کې دوی 309 طالبان وژلي او 211 یې ټپیان کړي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ځایي چارواکي وایي چې په غور ولایت کې 2 جلا پیښو کې 21 طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د 200 ظفر قلي اردو د مطبوعاتو مسؤول سید اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفانو ته دغه مرګ ژوبله په شهرک او فیروزکو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اوښتې. ده ویلي عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په خبره یې طالبانو له دې سیمې پښې سپکې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کرونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي 13 ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبت راوتلې. د دغه پیښو له ډلې 25 په هرات، 21 په کابل، 40 کندهار، 14 پکتیا او پاته نورې په نیمروز، سمنګان، زابل، کاپیسا، لوګر، تخار، اروزګان، غور، بامیان، بغلان، هلمند، میدان وردګو او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي. له دې سره په ټول هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 4 ته پورته شو. له دې ډلې څه باندې 200 بیرته روغ شوي دي. بلورته د اورزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کرونا اخته 2 کسان له روغتونه تښتېدلې دي. ډاکټر خان آغا میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کې یو د ګیزاب او بل د چورې ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې تېره شپه له روغتونه وتلي او د نیولو هڅې یې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناتو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې یې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د ناتو په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي افغانستان کې طالبان د تاوتریخوالي د دوام عاملین دي او باید دغه هیواد کې د ثبات لپاره چټک ګامونه پورته شي.
خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې کمې شوي او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکا به د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او له خپلې اړتیا ډېرې تولید کړي دي. د ټرمپ وینا په نیویارک کې د کرونا مثبتې پېښې د تیرو اونیو پرتله په سلو کې لس کمې شوي. د همداراز وویل چې د دې ویروس له کبله په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,14,445 تنه وو او په دې ویروس د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی.
د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کرونا ویروس د لمنځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پېښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران له خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه څه باندې 2,000,000 واته لکه کسان په کرونا اخته شوي. تر اوسه یو لکه 90,000 کسان دغه ویروس مړ کړي دي او نږدې 8,00,000 کسان بیرته روغ شوي. د روسیې یو سپوږمکۍ له نړیوال فضایي مرکز سره یو ځای شوه. دغه سپوږمکۍ په دویمه نړیواله جګړه کې د روسیې د بریا د یادغونډې په مناسبت انځورونه او یادګارونه لري. په نړیوال فضایي مرکز کې درې ستورمزلو یا فضاختونکو چې دوه یې روسان او یو یې امریکایی دی د دغه سپوږمکۍ هرکلی کړی دی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداری ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړاوی یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل زیاتوي
زموږ غوښتنه دا وه چې وسله وال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربان اړوند غوښتنې ومني او بخښي ونه مني، د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو پوخ سید خالد سادات:
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
د غزنی اوسیدونکو د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو د معیار کېدو غوښتنه لري. محمد کامران د غزنی اوسیدونکو دی.
د بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې ښوونکي چې په راډیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي.
د نړۍ مشرانو ژمنه وکړه چې د کرونا ویروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. نو راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداری ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل نن د یوې خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه. نور تفصیل له فیروزي عزیاورو.
په طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو او سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالو بې تریغه غږونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند خبرداری ورکوي چې که طالبان د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. جاوید فیصل د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دوی اندېښمن دي ځکه طالبانو تر بل هر وخت خپلو حملو او بریدونو ته شدت ورکړی دی. ښاغلی فیصل وایي طالبانو امریکا سره د هوکړې خلاف له هغه مهاله تر اوسه نږدې 3,000 ترهګریز فعالیتونه او حملې کړي چې ګڼو ملکیان ته یې پکې مرکزوب لاړولې ده.
څلور تر وروستي تحرکات چې وسلوال طالبانو په تېرو یو 15 ورځو کې درلودله چې هغه سرغړونه ده د دوی له خپل تړون څخه. دا
ټولو ته جواب ویل شوی دی. خپل طالبانو 2018 نفرې په دغه تحرکاتو کې چې د افغان ځواکونو له طرفه څخه جواب ویل شوی دی، وسلوال طالبانو ته هم رجوله پکښې اغوښتې ده چې هغوی هم بلاخره درجه څخه مسول نه دي پاتې. زموږ غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ښاغلی فیصل دا هم وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې به 1500 طالب بندیان خوسی سي چې تر اوسه 1550 یې له بنده خلاص شوي دي. جاوید فیصل وویل طالبان د افغان حکومت د تخنیکی کمیټې له لوري د دوی تخنیکی ټیم ته د بندیانو ورسپارل شوی لیست نه تطبیقوي او هغه کسان یې آزاد کړي چې په لیست کې نسته. خو طالبانو وړاندې ویلي له افغان حکومت سره یې د خپلو بندیانو لیست نسته او دوی ته معلوم نه دي چې څومره کسان یې له طالبانو سره دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه 60 تنه حکومتي بندیان خوشي کړي او په راتلونکي کې هم د نورو بندیانو د خوشي کولو پلان لري. طالبانو دا هم ویلي چې دوی د تیر په پرتلش 50% جګړه راکمه کړي او یوازې په هغو ځایونو کې حمله کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هوډ لري خپل امنیتي پوستې جوړي او یا هم پر دوی د حملو قصد ولري. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه کمه او یا هم اوربند وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرتابه غړی محمد امین وقاد وایي طالبان د اوربند اړوند د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنې ته لبیک وای
ورځکی کاملا آتش بس اور بند وکا. اشرف غنی 5000 بندان خوشکا، یو خوانه به د امریکا مرستې جاری شي او بل خوانه به طالبان باندې نړیوال فشار راشي چې هغه هم دو کارون ته مجبور کی، یو اور بند ته مجبور کی او بل بین الافغانی مذاکرات ته مجبور کی.
خغلی وقال وای ک طالبان تاوتریخواله را کم نکړي او رد بلې ته د عام خلکو وزل زیات سي، په دې سره به طالبان د سولې پروسه منحل او رامنځته سوی فرصت به د لاس ورکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر خبرداري خمو واورېده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه دی اعلان کړې، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. بیا هم د فیروزي عزیزي په یو بل راپور کې د دې جزئیات وو.
که څه هم له نوي کال او پسرلي دا د یوه میاشت اوړي، خو افغان حکومت او طالبانو تر اوسه د یو بل پر وړاندې خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې هغې هوکړې ته په درنښت چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هغې ته په کتو دوی تر اوسه د عملیات نه دي پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ کمښت نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې تر سره کوي.
خوب شما را د جریان هستین که پروسه سول د جریان است؟
تاسو په جریان کې هستی چې د سولې پروسه روانه ده. مونږ نه غواړو دغه پروسه ته زیان ورسو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې لامل مونږ د امحال په فعال دفاعي حالت کې
به خاطر ما در حالت دفاعي
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ناټو پوځي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې د پروسې اړوند هڅو په اړه وویل. دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. دوی په اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس برهام له طالبانو غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینې برابرولو لپاره دې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارکس پر پرون د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول لوري د سولې په برخه کې رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو سازمان عمومي منشي ین سټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځنډ پرته د افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیسي. مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاسي لپاره د اوربند وکړي، خو طالبانو د نوموړي د غوښتنه رد کړه. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او 80% جګړه یې راکمه کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال په هغو سیمو کې حمله کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري امنیتي پوستې جوړېږي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکرات ته کښېني. نوموړي د طالبانو د پسلني عملیاتو د نه پیل په اړه وویل تر دې دمه د طالبانو نظامي کمیسیون په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو دا اداره ردوي او وایي چې دغه ډلې که څه هم په نوي نوم عملیات نه دي پیل کړي، خو خپلو حملو ته یې شدت ورکړی دی. پوځي کارپوه میرزا محمد یارمند بیا په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي، خو په خبره یې پاکستاني مخنیوی کوي.
طالبان نور نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د پاکستان د امر تابع دي، ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړی چې د پاکستان له فرمایش نه عدول وکړي.
یارمن په دې اړه چې ولې تر دې دمه طالبانو خپل پسلني عملیات نه دي اعلان کړي، وایي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسلني عملیات نه دي پیل کړي. خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موردل چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په وار وار د اوربند غوښتنې رد کړې دي، خو دا کار څه معنا او عواقب لرلی سي او دا ډله ولې اوربند ردوي؟ دغه مسله فیروزه عزیز د پوهنتون له استاد او سیاسي چارو پوه سید خالد اسادت سره په یوه مرکه کې سپړلې ده. په ګډه به سره وورو.
تودیدو که اساسی نقش رو باولش او اساسی نقش لری یو داده چی طالبان لپاره د جګړه یوازینه برګننګ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چې کولای شي د افغانستان د حکومت ته امریکایانو سره په خبري وکړي. جګړې دې کتل لپاره یا جګړه مال ډل لپاره جګړه وسله وسینه بنا پر دې باندې ډېر مشکل ده چې هغه دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوي دا اوس کوم غوښتنه کیږي د اوربند لپاره؟ طالبان نه مني، رد جواب ورکوي. دا په خپل پراتلونکي کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
لمړی خدا ده چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه اوسي. یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبره د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه، خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په عین زمان کې هغوی مستقیما متضرر کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ بیا که اوس د سولې یو هیله پیدا شوې وسي، آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري. هغوی لپاره سوله یو اهمیت ته لاسه ورکوي. په زمن کې که روان وضعیت مخ ته لاړ شي، ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه علتونه چې په سوله باندې بد اغېز پرې باسي. اما زه هیله من دم چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو، دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده پرمختګونه شوي دي، د طالبانو بدیان خوشې کېږي. افغان حکومت په خپله وعده باندې تر هغه دې پورې چې باید عمل وکړي روان دی، ولې دا حرکت یو سلو ده، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچي پلاوي لیست ټاکل شوی ده، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې په کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متضرره کړي.
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه سي او بالاخره په راتلونکي کې که چېرې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي، په هغې باندې تاثیر واوسي، هغه هم د پام وړ. څه کول په کار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی اوربند ومني؟
دواړو لورې باید په یو معقول انعطاف پذیري چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې فقط دوی لپاره د 15 بندیانو خوشې کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سرخم ده، په عینه زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي، یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې ځای کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصه د راډیو اوري. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایروس ته مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر دې حل لارو په داسې حال کې غور کوي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړي چې د کورونا وایروس له کبله په کورونو کې ایسار دي. سالم محمد صالح راپور ورکوي.
په داسل کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 پر وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول د اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هیواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زیات دی.
دوستانو بیا هم د کورونا اړوند مسلې کې پاتې شو. د کورونا په وایرس اخته شوو کسانو د درملنې لپاره له بېلابېلو طریقو کار اخیستل کېږي. له یوې خوا هڅه روانه ده چې دې ناروغۍ ته واکسین یا درمل جوړ سي، او له بلې خوا له هغو کسانو څخه مرسته غوښتل کېږي چې دا ناروغي یې تېره کړې ده. دې وروستۍ طریقې ته د پلازما درملنه وایي. نور جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
په امریکا کې د کووید 19 له ناروغۍ څخه د ښه شویو کسانو د وینې پلازما په دې وایرس اخته کسانو ته پیشکاری کیږي. دې طریقې هیلې غوړولې چې ګوندې ښه نتیجه ورکړي او دا بې علاجه ناروغي پرې تداوي شي. تیفاني پینک دی یوه له هغو کسانو څخه ده چې په دې طریقې درملنه شوې ده. دا وایي شاید ډېره جالبه وي چې که زما په وینه کې یې ځواب وي. تیفانی پینک دی اوس ښه شوې ده. د کووید 19 ناروغي تېره کړې، شاید له نورو سره مرسته وکړی شي. پیکنی د لومړنیو کسانو څخه ده چې د هغې د وینې له پلازما څخه د کووید 19 د نورو ناروغانو د درملنې لپاره په نیویارک کې کار اخیستل کیږي. د دې ډول درملنې په اړه د بلومبرګ د جان هاپکنز د عامې روغتیا پوهنتون ډاکټر آرترو کاسټیوال وایي ډېره آسانه ده. د هغو کسانو چې ښه شوي دي وینه انټي باډي لري چې وایرس وژني. دوی که د خپلو وینو پلازما اتیا کړي، پلازما د وینې مایع برخه ده، نه هغه چې سری حجرې لري. د دوی وینه انټي باډي پلازما لري. د دوی د وینې پلازما بل چاته د تداوی یا وقایې لپاره پیشکاری کېدای شي. د روغ شویو کسانو د انټي باډي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. د روغ شویو کسانو د انټي باډي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. دا که څه هم په طب کې نوې خبره نه ده، مګر له کورونا سره د مبارزې لپاره نوې خو نتایج شوې طریقه ده. د 1913 کال د زکام او حتی تر هغه مخکې د یو ډول باکتریایي ناروغۍ دیفتریا د درملنې لپاره هم له دې طریقې کار اخیستل شوی و. د مونسینای روغتون رئیس ډاکټر ډیوید ریچ وایي د واکسینونو او انټي بایوټیکونو په جوړولو کې پرمختګ د دې طریقې ځای نیولی، خو په وروستیو کې له دې طریقې د ناروغیو د تداوی لپاره کار اخیستل کیږي. د زیاته کړه د سشکاری چې په ساري ناروغیو کې اغیزمنه وه ظاهرا د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ له خنزیر انفلوئنزا سره په مبارزه کې ښه اغیز درلود، خو څېړونکي ټینګار کوي چې د کرونا وایرس او له هغه سره د مجادلې د اغیزمنې طریقې په برخه کې باید لا په ډیرو شیانو وپوهیږي. د بلومبرګ د جانس هاپکنز پوهنتون ډاکټر آرترو کاستیوال وایي پلازما ښه سابقه لرلې، خو د کرونا وایرس نوې ناروغي ده، باید وپوهیږو چې له دې پلازما څخه څنګه کار واخلو. که څه هم هیلې پاروي او ځینې مخکیني راپورونه مثبت دي، خو ګمان کوم چې باید دقیق فکر وکړو او هغه په سم ډول وازمویو. د نیویارک په مونتسینای روغتون کې 15 ناروغانو ته په ازمیشتي ډول د روغو شویو کسانو پلازما ورکړی شوې ده. په مونتسینای روغتون کې ډاکټر انیا واجنبرګ وایي د دوی په دقت څارنه کوي، په پرمختګونو او ترلاسه شویو معلوماتو څارنه کوي او هیله لري چې په دوو اونیو کې خپلې نتیجې له خلکو او نړیوالو سره شریکې کړي، مثلا دا چې آیا هغوی به بیا په وایرس اخته شي، څومره موده به روغ پاتې شي. دا هغه شیان دي چې دوی غواړي څارنه یې وکړي او د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې او شاید د ټولنې له عادي کېدو وروسته په نړۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې زیات اغیز وکړي. دې ته ورته څېړنې په اروپا او چین کې هم روانې دي. ډاکټرانو ویلي چې په یوه ازمیشتي څېړنه کې په ناروغانو کې د شوالي نښې لیدلې دي. که د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې د پلازما د تزریق اغیز ثابت شي، بیا به یې هم په پراخه پیمانه تطبیق یوه ستونزه وي. دیانا بیرنت هم له کرونا ښه شوې ده. دې د ژغورل شویو قواوو په نوم شبکه جوړه کړې او هغه کسان راټولوي چې د وینې پلازما اتیا کولی شي. د کووید 19 له ناروغۍ روغه شوې دیانا بیرنت وایي هغه ټولې څېړنې چې په هیواد کې کېږي تعقیبوي او له نورو سره یې شریکوي. دا وایي د څېړنیزو انستیتیوتونو او روغو شویو کسانو ترمنځ اړیکې ټینګوي چې لا اغیزمن سیستم او پروسه تطبیق شي. باید وخت له لاسه ورده کړي، خبره د ژوند او مرګ ده. پوهان تمه لري چې د درملو د جوړېدو په برخه کې د پرمختګونو ترڅنګ د پلازما پر تزریق او په نهایت کې د کرونا واکسین د جوړېدو لپاره څېړنې دوام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ خلک ازادي راډیو اوري اوس بیرته افغانستان ته راګرځو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي رخصت شوي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د راډیوګانو او تلویزیونونو په واسطه په کورونو کې ورکول کیږي. حبیب رحمان تاثیر راپور کوي.
په غزنی کې ډیری وخت په کورونو کې یو شمېر ماشومان د ښوونځیو کتابونه په لاس تر راډیو راګرځېدلی وي. دوی له دغه راډیو څخه سندرې او خبرونه نه، بلکې د ښوونځیو درس اوري.
راتلونکی درسي ساعت پیلېدونکی دی. لطفاً برنامې په منظم شکل سره تعقیب کړئ. صرفاً د تاسو لپاره د تنظیم شوی دی، بل هیڅ هدف او مراد له دې څخه نشته.
خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. دوی وایي له دې طریقه چې ښوونکي زده کوونکو ته کوم درسونه لولي، کیفیت یې ټیټ او ښوونکي له راډیویي زده کړو سره ناول عدد دي. محمد کامران وایي پوهنې ریاست باید په دې برخه کې کار وکړي. له بده مرغه بې تجربې ښوونکي دې کار ته ګمارل سوي دي.
له بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې ښوونکي چې په راډیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دوی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور نه لري دوی درس ورکړي، یا هم شاګرد د راډیو له لارې واوري او هغه نه درک وکړي. د ښوونې ریاست باید په دې باندې کار وکړي، معلمین په دې مورد کې ترنینګ ورکړي. مثلا ته وښوه شي چې تاسو څنګه کولای شي چې یو هلک چې هلته حاضر نه دی په سیم کې عملا تاسو هغه په درس باندې وپوهوئ.
دیرش کلان آقا گول هم ورته غشتانه لاری.
موږ دا غشتانه را لده دا غا چه چه مثلا دا سی خخ و استازان داوری چه دا ماشمان سام از دکه وکری او بل تا دی رقم سر استاوسی وای نسی که ولی دا سی درس دکی او دیده دا غا باید نورم دا کیپیت ورسام که خال دا ماشمان سام از دکه وکری.
د غزنی د خوګیانو ولسوالی عبد الوهاب بیا د رادیو غانو له درسونو څخه خوشاله دی. د ایوای ترڅو پوري چې د کورونا وایرس ویره ختمه سوي نه وي تر هغه دی دغه درسونه دوام وکړي.
موږ خپل لالي کنټرول او ریادو ته ناست یو جنیوالی دی چې یو درس زده کولی هم سي تر څو چې مکتبونه نه دي شروع سوي دا درس باید دوام وکړي.
خو د پوهنې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو دغه درسونه نور هم معیاري کړي. د غزنی پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دا نوی کار دی او تر اوسه پورې زموږ ښوونکي له رسنیو سره نابلده دي خو ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دي.
په دې کې موږ هره ورځ تبتلاش کوو د معلمینو موجودیت پر خپل وخت باندې برنامو کې دی په ښه شکل وکولی شي هغه څه چې دی په ذهنونو کې د هغه د شاګردانو ذهنونو ته انتقال کړي. په دې باندې خو د موږ ورځ تر بلې کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلومې مودې پورې رخصت شوي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د رادیوګانو او تلویزیونونو په واسطه ورکول کیږي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بېلابېلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوي ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې. بل لورته د اروزګان ولایت د عامه روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته دوه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی.
د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي.
د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د له منځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پېښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران د خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي.
له ستاسو له دین څخه مننه. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو تاسو یو بل راپور لرو، د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي او حاضر دی چې نور هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. امریکا دا ډول آلې چې د کورونا وایرس ناروغي په سخت حالت کې زیاتې پکاريږي تر خپل اندازې ډېرې تولید کړې دي. اسمت سروانو تفصیل راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون جمعه وویل متحده ایالاتونه به د ایټالیا، اسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې په خپله ورځنۍ خبري غونډه کې وویل د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د کووېډ 19 یا کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر هلو ځلو خبرې کړي او ټاکل شوې ده چې امریکا یو شمېر هیوادونو ته د تنفسي آلو مرسته وکړي. شاغل ترامپ زیاته کړه امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او د خپلو ایالتونو د اړتیا لپاره ډیر شمیر دا ډول آلې په ګودامونو کې زیرمه کړي، اضافي نور هیوادونو ته د مرستې په توګه ورکوي. په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ولسمشر ترامپ د موټر جوړولو فابریکو ته سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره تنفسي آلې جوړ کړي. ډونالد ترامپ همداراز وویل په تیرې یو ونی کې د کورونا وایرس تخبرې دا پوړاندې په هڅو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د سیاته کړه په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې کمې شوې دي. ولسمشر ترامپ په خبري غونډه کې په نیویارک کې د کورونا پیښو ته اشاره وکړه، ویل سره لدې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله نیویارک د دې وایرس په مرکز بدل شوی وو، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې په دې ښار کې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې دي. د ترامپ په وینا په نیویارک کې د کورونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو په پرتله په سلو کې لس کمې شوې دي. د همداراز وویل د دې وایرس په اثر په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ په پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 9,11,440 تنه وو او په دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 250,000 تنه اعلان شوی دی. حاضر دمه له امریکا وروسته ډېر کسان په هسپانیا، ایټالیا، فرانسه، جرمني، بریتانیا، ایران او بیا په چین کې چې دا وایرس پکې پیدا شو ډېر اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
دوستان اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تندې څنګه ملتیا وکړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه خوږو مینوالو سلام، زه سهار ګل میرزا یم. په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لوړوالي لامل د خلکو شکایتونه راپورته شو. دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوي دي، علت څه دی او پر وړاندې ځایی ولایتي ادارې څه کړي دي، څه په پام کې لري، په دې اړه د ننګرهار د والي له ویاند ښاغلي عطاالله خوګیاڼي سره غږیږو. خوګیاڼي صاحب محترم، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوي دي او خلکو بېلابېلو وختونو کې شکایتونه هم ترې کړي دي. څه موده مخکې د کلدارو د بندښت له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې، بیا د تورخم لاره چې کله بندېده دغه وخت کې، اوس د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي، د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي. ولایتي ادارې په دې اړه تړاو باندې څه کړي تر اوسه؟
عموماً آزاد بازار کې مګه د اقتصاد لحاظ آزاد بازار کې د توکو یا د وسایلو نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي. دا د آزاد بازار طرزالعمل دی، ولی په ننګرهار کې په وروستیو کې د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړ او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و. موږ په همدې موخه ورځنی نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته په هرو 24 ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي، بازار ته به وړاندې کیږي. تر څنګ یې 45 ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي، په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي. دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوې دا به تطبیقوي. هر څوک چې سرغړونه کوي، احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري، د هغوی هټۍ به تړل کیږي. او تر هغې پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کورونا وایرس دی، له دې څخه اوس تر هغې پورې به د دوی هټۍ تړل شوي وي او هغه کوم توکي چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي او هغه کومې افغانۍ چې ترلاسه کیږي له دې لیلام څخه هغه به همغه هټیوال ته ورکول کیږي او نور به هټۍ تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کړي. موږ نن هم د اړوند سوداګرو، پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو، د خاریانو اړوند اصنافو، خاروالۍ مسؤلینو، پولیسو، دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاسه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي. عموما ځینو توکو کې چې موږ واردات لرو په هغو کې عموما نرخونه لوړ شوي دي یا حتی ځینو توکي موندل کیږي نه هم. د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوی ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده. هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو. همداراز د غوړیو د کمبود سره هم موږ مخ یو، کشیرې د قرنطین همدا ماحول دوام کوي، موږ په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږو. نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کیږي، طبیعي ده چې نرخونه لوړیږي، ځکه توکي کم وی یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي، خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو، پاملرنه وکړو، هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو. اوس عموما لارې تړل شوې دي، که له کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لار دغه هم تړل شوې ده، همداراز د کابل او نور لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي. د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کېږو، همغه وچ د وړو نرخونه یو څو ورځو لپاره لوړ شوي وو، اوس تقریبا د 1300 په شاوخوا کې، 1300 په شاوخوا کې خوړه په بازار کې موندل کېږي، پیدا کېږي او خلک یې اخلي. ترکاري عموما یوه لویه ستونزه وه، همدا نن سهار نه زموږ نوي نخوامې جوړې شوې دي، عموما په ښار کې توزیع شوې دي، موږ د رسنیو لارې هم ورته اعلان کړي دي، عمل زموږ ټیمونه د هغې د تطبیق لپاره کار کوي.
ډېر زیاته مننه خوږیانی صاحب. که څه هم د کورونا وایروس په خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې خار بند شوی، کاروبار پټه په درېدلي حالت ته رسېدلی دی، خلک ډېر زیات بېروزګاره شوي دي، واقعا غریب شوي دي، نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي؟ یعنی خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکثره وخت نرخنامې جوړېږي، دوکاندارانو باندې تقسیمېږي، خو د نرخنامو مطابق اجرات بیا نه ترسترګو کېږي.
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن 15 ګروپ جوړ کړي دي. دا ګروپونه د ښار په بېلابېلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي، او هغه نرخنامې جوړېږي هغه باید تطبیق شي. عموما مخکې ما یادونه وکړل چې آزاد بازار د کل نرخونه لوړېږي، او په داسې حال کې چې قیدات ډېر دي، ځینو حالاتو کې نرخونه لوړېږي او ځینو کې ټیټیږي. په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي، له ستونزو سره مخامخ شوي دي، موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده. لومړی قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړې چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی، له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانه خلي. په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته. د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي، دوی سره د مرستو لړۍ پیل شو. تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډېر ناچاره وي، داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله، هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورټل شول، چې تر اوسه پورې شاوخوا 4500 کورنیو ته د مرسته رسېدلې ده. په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو ترسره کولو پروګرام پیل کړی دی. همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده. عملا زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي، یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي، کراچي چلوونکي دي چې دوی په دې لارې عواید ترلاسه کوي، یا مثلا رکشا چلوونکي دي، یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي، او هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی، او دوی ناچاره شوي د هغوی په نخه کولو، د اړوند مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي. حکومت په ټوله کې په ولایت کچه ژمن ده چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. کله چې دوی سره مرسته کیږي، که نرخونه لوړ هم وسیږي، په دوی کورنیو کم تاثیر نه کوي. زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټول ته رسیدګي کوو، هم به نرخونو ته، هم به بېوزله کورنیو ته، هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې.
ډېر زیاته مننه خوږیانی صاحب. یو خبره چې تاسو یاده کړه، د ناچارو خلکو لاسنیوي، هغه د کورونا فنډ چې کوم دی، د دغه لپاره لیستونه جوړیږي، او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکه کوي چې داسې خلک لیکل شوی دي چې یا د ترور زوی، ماما زوی، کاکا زوی ته ډېر قتل شوی دي. دې برخه کې څومره دقت شوی دی؟
موږ نه راځو چې سل په سلو کې به موږ ډېر شفاف اوسېږو، ولې هغه طرزالعمل چې د کورونا فنډ صندوق دپاره جوړ شوی دی، په هغې کې اطمینان ترلاسه کولی شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې دپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیسونه جوړ شوي وو، چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل، هماغه لیستونو کې تصفیه وکړه، او بالاخره 1000 مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنڈز آنلاین سسٹم لري هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کیږي د هغوی د تذکرې د هغوی د کور ادرس د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنڈ انفو او بخې کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه ښودل کیږي د دې راټولې شوې مرستې چا مرستې ورکړې دي څومره مرستې ترسره شوې دي څومره مرستې ورکول شوې چا ته ورکول شوې هر پکې چې څه شی و یعنې دا په ډېر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي خلکو چې مرستې کړې هم کولی شي وګوري او هغو چې مرسته ترلاسه کولی شي هم کولی شي خپل نوم وګوري نو په دې برخه کې موږ کولی شو چې اطمینان ترلاسه کړو ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلی چې ووایو چې 100% دې په شفاف ډول یو چاره ترسره شي.
د کورونا فنډ صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوې او دغه مرسته کوونکي ډېری څوک دي؟
کورونا فنډ صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوې او هم بهر میشتو هیوادوالو هم هلته مرسته رالېږلې ده. دې صندوق سره تقریبا د دیارلس 44 میلیون افغانیو په ارزښت باندې چغه خوراکي توکي او نغدي ډالر افغانۍ وي. دا کورونا فنډ صندوق ته مستقیم ډول تللی دي تقریبا د 30 میلیون یا 40 میلیون په شاوخوا کې. دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فنډ سره تا خوراکي توکو د برابرولو لړۍ پیل شوې ده چې تقریبا ټول 22 میلیون افغانیو موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لږ راته چې اورېدونکي پوه شي واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي که تاسې کوم ځای کې چې سروې کړې ده سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش؟
تېرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې و چې ولایت ته به خلک راتلل د سوداګرو نورو خلکو مرستې به راټولې دي او متاسفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځدلای وغه خپل اصلي کارونه اکثره تی پاتې شوی وو. اوس موږ دوه ډول حالات لرو. یو ډول حالات دا چې هماغه کومه کمیټه چې ورته جوړه شوې ده هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پیژندل شوي هغوی ته تلیفونونه کوي او هغوی ته د زرنج کې توکي به اچوي او هلته کور ته ورسوي. دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې یا د ښار په پنځمه ناحیه کې یا د ښار په درېمه ناحیه کې چې دا موږ ډېر پراخه سیمه ورته لرو والتی په ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو. لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول دا وغوښتل شوې او دوی ته تقریبا په 2 ساعتونو کې شاوخوا 900 کورنیو ته برابر شوې مرستې ورکول شوې چې په دې مرستو کې غوړي وریژې لوبیا دال ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې وه یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه چای ورکول شو تقریبا 8 قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول. نو دغه ډول طرزالعمل دی.
ډېره زیاته مننه خوږیاڼی صاحب چې حاضر شوې وخت مو راکړ.
مننه میرزا صاحب خوشحاله اوسئ. یو ځلې بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسو د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي. زموږ ټیمونه عملا کار کوي. تاسو هم مرسته وکړي کلم چیرې په کومه سیمو کې د ټاکلو نرخنامو څخه سرغړونکي وکتل یو سره شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ. زموږ ټیمونه به زر هلته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه تر نوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
دا چې د کورونا وایروس له وجې ټول پوهنتونونه او ښوونځي رخصت دي. د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویلي وو چې دوی به د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې اونۍ په خپرونه کې همدا موضوع تعقیبوو چې آنلاین زده کړې پیل شوي که نه.
وزارت معرف هم وعدې کوي چې په پنځم دې عمل به وشي، په لسم دې عمل وشي، خو داسې کوم جدي اقدام نه ده کړی.
زده کوونکي او محصلان د آنلاین زده کړو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موږ چې وکتل یو عنوان او یو تعریف ولیکلی وو، هغه نور تشریحات نه و، مقصد نور ولیکل شو، دا عنوان دا شی ده.
او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
با استفاده از سه روش قابل تطبیق، مضامین علوم ساینسی از طریق تلویزیون ملی،
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اکلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی.
د خبرونه همایون هوا جوړه کړې او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هوا څخه اورو.
د تعلیمي او تحصیلي کال یوه میاشت پای ته ورسېده، خو زده کوونکي او محصلان لا هم د کورونا وایروس له وجې په قرنطین کې دي او درسونه یې نه دي پیل شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په پنځمه یا لسمه به آنلاین زده کړې پیل کړي، خو د حمل میاشتې له پای ته رسېدو وروسته هم ډېر زده کوونکي او محصلان وایي چې دوی ته آنلاین درسونه نه دي پیل شوي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي ملیحه په دې اړه وایي:
کابل
پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل هارون پرهر هم وایي چې څو ځله د درسونو د پیل خبره ورته شوې ده، خو دوی تر اوسه درسونه نه دي پیل کړي.
زمونږ درسونه نشته، یو ځل مونږ سره د عمل په پنځلسمه او که په شلمه مونږ سره تماس نیولی وو او دی راته وویل چې د هر سم د نماینده شمیرې مونږ د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړي دي او د لوړو زده کړو وزارت لخوا به تاسو ته زنګ وهل کیږي او یو لینک به درکول کیږي او د هغه لینک لرویه به تاسو خپل درسونه تعقیبوي. نو هغه د عمل شلم پنځلسم او شلم هم تیر شولو او د چا نه چا راته زنګ وهل او نه کوم درس معلوم شولو. نو بیا دوهم ځل دوی بیا زنګ راته ویل چې د ثور په اوله نیټه به د کابل پنتون د مدیریت لخوا بیا چې دوهم ځل راته زنګ وهل شو، دوی ویل چې د ثور په اوله به انشاءالله ستاسو درسونه سل په سله پیلیږي. او ما هم ټولګیوال مې خبر کړل چې آنلاین درسونه به وي د اول ثور نه، اما بیا هم د اول ثور نه بیا هم درسونه شروع نه شول. دوه ځله دوی موږ سره وعده وکړه خو یو ځله هم عمل دوی پرې ونه کړلو.
د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو د زده کوونکو او محصلانو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم ورته شکایتونه لري. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي پوهنتون په ویبپاڼه یوازې د څو چپټرونو سلایډونه خپاره کړي خو نور څه ورسره نشته.
موږ درس شروع کړی دی آنلاین باندې سیستم باندې، د موږ خپل پوهنتون ځانته سایټ لري، سایټ موږ د هغه راکړي یوزرونه راکړي په یوزر کې موږ د سلایډونه اچولي. په سلایډو کې موږ چې وکتل یو عنوان یو تعریف ولیکلی وو، هغه نور تشریحات نه و، مقصد نور ولیکل شو، دا عنوان دا شی ده د اخلاص. هغه هم چې داسې مال پوهنتون موږ خپله ګروپ لرو د همصنفیان، هغه کې مو ویلې مال دا خو داسې کې کېدی، خو موږ به مخکې ماستري به مخکې او دکترا به مخکې وو، ګورو کې کېنه او سلایډونه وایه. په سلایډو باندې خو چینه کې تشریح نه سي درته خلاصه او شاید درته زده نه کړي او څوک تشریح نه کړي چې مفهوم یې واخلې. په تعریف باندې خو چینه زده کېږي، هسې تشریح نه سي درته چې پوه دی نه کړي چې دا شی دا رقم د دغه لپاره استفاده کېږي. د شاید دا درس موږ خو تر اوسه پورې هغه سوی د درسونه اچولی موږ شروع کړی هم نه ده او ته ګټور نه ده، لکه موږ سلایډونه کې زده کولی. اوس ما کور کې به دکترا به مې اخیستی او ماستري به ټول شیان مې خلاص کړی و، دتي بیا ضرورت نه و چې ما پوهنتون شروع کړو. پوهنتون بیا څه فرق شو دتي د هغه سره؟ دا خو بیا کور کې سلایډونه ما مخکې پیدا کوی نه سوی، کابل پوهنتون مې پیدا کوی سی، خارجي پوهنتونونه مې پیدا کوی سی سلایډونه او دا شیان، او داسې نه زده کېږي درس او داسې وخت به موږ ضایع کړي.
سره له دې چې آنلاین زده کړې لا پیل شوي نه دي، خو که حالت همداسې دوام وکړي او آنلاین زده کړې پیلېږي، ډېر زده کوونکي او محصلان وایي د انټرنیټ لوړ قیمت او د برېښنا د نشوالي له کبله دوی نه شي کولی آنلاین درسونه په سم ډول تعقیب کړي. د کابل پوهنتون محصل هارون پرهر وایي
یو خو د برق نشتون ده او بل د انټرنیټ ضعیفی ده. یو ویډیو بو پنځه دقیقې نوی هغه په شل دقو کې پلی کیږي نه، او مونږ روزانه تقریبا درې ساعته درس لرو او درې ساعته بیا که انلاین درس وي نو دا ویډیو پلی کول او بیا یا د برق نشتون شاید دا لامل وشي چې مونږ درس ته هیڅ رسیدګي ونه شو کړو. که چرته دوی د عمل جامه هم د خپلې وادې ته ورواغوندي نو دا به کومه ګټوره نه وي، ځکه یو خو محصلین دومره وس نه لري چې درې ساعته ویډیو پلی کړي او په هغه باندې څلور یا پنځه جی بی انټرنیټ مصرفیږي. تقریبا څلور پنځه جی بی انټرنیټ د څلور سوه پنځه سوه روپۍ مصرف لري. مونږ په سم کې داسې ټولګیوال هم لرو چې د پغمان، خیرخانې او یا د ډېرو لرو لرو سیمو نه په پلی یا په پښو راځي، یا ته دوی سره د موټر کرایه هم نه وي. کله چې دوی سره د موټر لس روپۍ شل روپۍ کرایه نه وي نو دومره انټرنیټ به روزانه له کومه کې.
خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان وایي دوی په داسې و سیستم کار کوي چې په انلاین ډول تدریس وکړي او هغه محصلان چې انلاین درس نشي ویلی درسي توکي به په فزیکي ډول ورکول کیږي.
لوړو زده کړو وزارت خپل ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده سو د هغه محصلینو لپاره چې له اچلمس سیستم څخه د ګټې اخیستنې امکانات نه لري او انټرنیټ او برق ته لاسرسی نه لري درسي توکي په فزیکی بڼه په واک کې ورکړي. لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنو سره د قرنټین په موده کې د فیسونو پر راښکته کول کې مفصل بحثونه وکړل. خصوصي پوهنتونونه وعده وکړه چې په اوسنۍ وضعیت کې د خپلو هیوادوالو اقتصادي مشکلات درکوي او د فیسونو په راکمول کې به حتما همکاري کوي.
بلخوا د پوهنې وزارت ویاندې نورین اسحت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د حمل میاسې تر لسمې به د انلاین زده کړو بسته له زده کوونکو سره شریکه کړي، خو اوس بیا وایي چې دوی به د تلویزیون او راډیو له لارې دا کار وکړي.
له دریو طریقو په استفاده آنلاین زده کړې تطبیقیږي. د ساینسي علومو مضامین د ملي ټلویزیون له لارې په څلور دېرش ولایتونو کې تدریسیږي. د ټولنیزو علومو مضامین د راډیو له لارې تدریسیږي. درېیمه طریقه هم دا ده چې ډېر کم تعداد یعنې له څلور تر اتو پورې زده کوونکي به په آزاده فضا کې او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په کتو سره راټول شي او درس ووایي. دا طریقه د هغو سیمو لپاره ده چې برېښنا، ټلویزیون او راډیو ته لاسرسی نه لري. په هغو سیمو کې چې موږ په کم تعداد زده کوونکو ته هم تدریس نشو کولای، د هغو سیمو د زده کوونکو په وړاندې به موږ استثنایي چلند وکړو. د آنلاین درسونو امتحاني پروسه به ژر پیل شي او د رسمي زده کړو لړۍ به د ولسمشر لخوا د ښوونځي زنګ له وهلو سره پیل شي.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د حمل میاشتې په پیل کې د آنلاین زده کړو خبره کړې وه، خو د دې وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان اوس هم د یوې ځانګړې نیټې خبره نه کوي.
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اچلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی چې ټولو پوهنتونونه به تر واحد چتر لاندې د همدې سیستم له لارې تحصیلي خدمات وړاندې کوي او لوړو زده کړو وزارت به ورڅخه کلک نظارت کوي. د دغه سیستم فعالیت ژر تر ژره پیل کیږي.
د چین په یو پوهنتون کې افغان محصل رضوان الله شپون چې اوس مهال لا کور څخه په انلاین ډول خپل درسونه تعقیبوي وایي د افغانستان پوهنتونونه او ښوونځي یو مشخص او معیاري نصاب نه لري، ځکه خو په اوس وخت کې دا چاره مشکله ده چې دوی په انلاین ډول تدریس وکړي.
د لوړو زده کړو د کریکولم په برخه کې بیا مشکل ده چې مثلا د کمپیوټر ساينس پوهنځی په ننګرهار کې یو ډول نصاب لري، په هرات کې بل ډول لری، په مزار پانتون کې بل ډول نصاب لري، په کابل کې بل لري. یعنی تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانېدلی چې د کمپیوټر ساينس یا مثلا د اقتصاد یا د وی بل رشتې د بل پانځي د پاره په ټول افغانستان کې یو واحد کریکولم رامنځته کړي. د هر پانځي استادان کینی خپلو کې سره مشوره کوي، هر کال کریکولم اپډیټوي. دا هیڅ لار نه ده که کله موږ یو واحد او کره نصاب لرلی او بیا پاغه کار شوی وی، ویډیو شوی وی، پانتونونو ته لیږل شوی وی، محصلینو ته په هارډ ډسکونو کې اچول شوی وی، کمپیوټرونو کې کاپی شوی وی. متاسفانه چې دا هم نه ده شوی. د معرف وزارت په مورد چې موږ کله خبره کوو، د معرف وزارت نصاب لا تر اوسه زه چې څومره پوهیږم ممکن دا نصاب تغییر شي. اوس که دوی را لګیږي همدا نصاب ریکارډ کوي او سبا بیا تغییرېږي، په دغه ریکارډ چې څومره وخت ضایع کیږي، په دې ریکارډ چې څومره امکانات او انرژي ضایع کیږي، دغه عبث ځي.
د ښاغلي شپون په خبره د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې آنلاین زده کړو ته پخوا ارزښت نه ورکول کېده، ځکه دا هڅه ونه شوه چې د داسې شرایطو لپاره اړوندې ادارې تیاری ونیسي.
په افغانستان کې د آنلاین زده کړو د بهیر د پیلېدو یو بل مشکل دا ده چې تر اوسه پورې دلته آنلاین زده کړو ته هیڅ ارزښت نه ورکول کېده، په اړه یې لا چورت نه وهل شوی. حتی د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو مقرره نه لرله. کومو کسانو به چې آنلاین زده کړه کړې وه، ماستري به یې کړې وه، کله به چې دوی ته سند ورلو د تاییدۍ دپاره، دوی به ویل چې موږ دا نه تاییدو، موږ یې نه منو. درحال کې چې په ټوله دنیا کې آنلاین زده کړې یو منل شوی شکل دی زده کړو، لکه څنګه چې حضوري زده کړه منل کېږي، همدغسې په ټوله دنیا کې د آنلاین زده کړې پروسیجرونه او طریقې شته دی چې سندونه منل کېږي. وس چې دغسې یو استراری وضعیت رامنځته شو او دوی د آنلاین زده کړو په ارزښت پوه شول، اوس غټ مشکل دا ده چې داسې یو څوک نشته، داسې یو قوي ترینه اداره نشته د تحصیلات عالی په څنګ کې یا د معرف وزارت په څنګ کې چې هغه د دوی سره کار وکړي او دوی ته په ډېر سری شکل سره دغه کوم درسونه چې دي دا ریکارډ کړي او بیا یې خپاره کړي.
نوریدونکو د تاند څنګ د خبرونې د پای په شیبو کیو، تاسو د ازادي رادیو د نورو خبرونو اوریدو ته را بولم. تر بیا ښه وخت ولرئ.